شمایون قدرمنو دوستانو، وقت با افغانستان که ده سهر اتباجه شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په امریکا کې دی او د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. تمه ده چې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام لوبو ته د غرابي په ترڅ کې نن افغانستان خپله وروستۍ او مهمه لوبه له ایرلینډ سره وکړي، او په برتانیا کې پر یو پخواني روسي جاسوس د زهرجنو موادو له حملې وروسته د دې هېواد او روسیې ترمنځ لاندرې زیاتې شوي. ستړي مشي دوستانو، یو بار بیا مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مکرې د سات خبرونو ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لاس ور ورکړی. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوي والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سوله ییز انتقال هرکلی کړی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د برتانیا صدر اعظم وایي د اروپایي اتحادیې نور مشرانو ته به ووایي چې باید د روسیې په وړاندې لاسونه یو کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د درې ورځنۍ سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړو رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې پیل کړی.
حنیف اتمر په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ په وینا کې ویل سره لدی چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلې، خو جګړه یې پراخه کړې. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو رپورت کې اورئ. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولې ایز انتقال هرکلی وکړ. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ له اوږدې لانجې وروسته پرون محمد اساق ره گزرته د بلخ د والی په توګه چارې وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویل د افغانستان د ډیموکراسۍ روغوالی د ادارو له لا زیاتې پیاوړتیا په سوله ایز ډول د شخړو له هواري او د انتخاباتو له لارې پر مشرانو د خلکو د باور له تازه کولو سره تړلی دی. د امریکا سفیر د ځان او د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان حکومت او عطا محمد نور په دې ستایل چې د افغانستان د خلکو ګټو ته یې لومړیتوب ورکړی. د افغانستان، قزاقستان او کاسوو خزی د 2013 کال په لسو زړورو خزو کې شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هغه خزو ته چې د مشرتابه، زړورتیا او نورو په ځانګړي ډول د خزو لپاره یې قربانۍ ته لیوالتیا ښولي وي د نړۍ د زړورې خزې مډال ورکوي. نن به د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیفن د نړۍ زړورو ښځو ته د مډال ورکولو د مراسمو کوربه وي. په دې مناسبت غونډې ته به د امریکا لومړۍ میرمن مالینیا ټرمپ هم وینا وکړي. افغان میرمن رویا سادات چې د بشري حقونو مدافع او د ټلویزیون او سینما له لارې د افغان ښځو ملاتړ کوي، یوه له لسو غوره ښځو څخه ده چې دې جایزې ته کاندیده شوې ده. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ چارو مرکز پرانیستل شو. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د رپورټ له مخې دا مرکز د کندهار د یوې میرمنې لیلا افاق له لوري جوړ شوی. پرون د دې مرکز په پرانیستونکو مراسمو کې د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب وویل چې دا مرکز به د ښځو د لاسي صنایعو له بازار موندنې سره مرسته وکړي. د دا هم ویل چې تر دې څو ورځې وړاندې په کندهار کې د ښځو د سوداګرۍ خونه پرانستل شوه. میرمن لیلا افاق ویل د کندهار د ښځو د سوداګرۍ مرکز به چې اوس څوارلس تنه پکې کار کوي، په مجموع کې 50 ښځو ته د کار فرصت برابر کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلینډ سره په یوه حساسه مسابقه کې مخ کیږي. دا مسابقه چې نړیوال جام د غوراوي لپاره د شپږو غوره لوبډلو د سیالیو په لړ کې کیږي، د دواړو لپاره ډیره مهمه ده. که دا مسابقه چې د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي هر ټیم وګټله نړیوال جام ته اوسي. تر دې وړاندې ویسټ انډیز د 2 امتیازونو په لرلو نړیوال جام ته وتلې. پرون متحده عربي اماراتو زیمبابوې ته په درې منډو ماتې ورکړه. د متحده عربی اماراتو دی بری نړیوال جام ته د افغانستان د وټلو هیله ژوندې کړه. خو نن نه مسابقه به سرګند کړی چې افغانستان کایرلند نړیوال جام ته لار مومي. د برتانیا صدر اعظم تھریزا می وای د اروپای اتحادیه نور مشانو ته بووی چې باید د روسیې د غواخ پرز چپول نه پیژن لاسونه یو کړی. برمن می پرون بروکسل ته ل رسیدو روس همدار ازول د انګلستان د سالسبوري په جنوبی خار کې د پخانی روسی جاسوس مسمومیت د اروپا پرز د روسیې د یړغل د نقشې و برخه ده. د امریکا متحده ایالاتونو یو سختریزه اوس پاکستاني ډله چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د کتیبه الامام بخاري یا د امام بخاري کنډک په نوم ډلې د نړیوالو ترورستانو په ځانګړي لیست کې ثبت کړي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې کار هدف دا دی چې د تروریستي حملو او پلانونو د جوړولو لپاره د امام بخاري کنډک د سختریزي ډلې سرچینې وچشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې امام بخاري کنډک په سوریه کې تر ټولو ستر جنگیدونکي ازبکستاني ځواک دی. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به په پوځي او کورنۍ لګښتونه زیات کړي او حکومت به د رواني ونې په پای کې له پرچاوي دوره وګرځي. دا 1.3 تریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو تایید کړې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې غواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته تللی او د دې هیواد له جګپولو چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دا ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه زاده رډیو ته ویل
د ملي امنیت سلاکار سازر محمد حنیف اتمر د تیر ورځې سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو
د خغلی اتمر د سفر د جزئیاتو په اړه په ریپورت سربیره به واوري چې تمدا په نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو مهمه سیالۍ کې له ایرلند سره برخه واخلي. که چیرې افغان ټیم دا لوبه وګټي نو نړیوال جام ته یعنی د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام لوبه ته به لار پیدا کړي. په نورو رپورټونو کې مولا دې خبرو چې د مشرانو جرګې اداري هیات او یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د احتمالي سفر په اړه وایي چې دا سفر که په ښه نیت ترسره شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بهتره کولای شي. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې په برتانیا کې پر یو پخانی جاسوس د زهرجنو موادو له حملې وروسته د برتانیې او روسیې ترمنځ د خرابیدونکو اړیکو په اړه جزئیات درته وړاندې کوو. که تر پایه راسره وي د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم در اورو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته تللی او دغه هیواد له جګپولو چارواکو سره خبرې کوي. د پرون په یو غونډه کې په واشنگټن کې ویل چې د طالبانو لوري د حملو له زیاتېدو سره سره د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هلې ځلې نه کمزوري کیږي. خغلی اتمر په عین حال کې ویل چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه دوام وکړي. عصمت ساروانی تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه ګټلی نه شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انستیتوت ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي، دې ډلې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی خو جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی دی. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. دا حالت زموږ د هلو ځلو مخه نشي نیولی. موږ د سولې ستراتیژي ته دوام ورکوو او په عین حال کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره خپل امکانات او وړتیاوې زیاتوو. اتمر په عین حال کې وویل د سولې وړاندیزونه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره شوي دي. د افغانستان ولسمشر د تیری فبروري په ورستیو کې د کابل په کانفرنس کې طالبانو ته د سولې په وړاندې یو شمېر وړاندیزونه وکړل. د وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغیر شي، کېدای شي پرې غور وشي. شغلی غنی همداراز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو، د آزاد سفر په خاطر د پاسپورټونو له صادرېدو، د دوی د بندیانو د خوشي کېدو، د رسنیو د فعالیتو او د هغوی د کورنیو له استوګن کېدو سره موافق دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د واشنگتن د سولې په انستیتوت کې وویل افغانستان له څو کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو شبکو سره مخامخ دی او سولې ته د طالبانو په راوستلو سره هڅه کوي چې په هیواد کې بهرني تروریستان له پناه اخیستلو محروم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه آزادي رادیو ته وویل چې اتمر تر امریکا وړاندې دوه ورځې په جرمني کې تیرې کړې. د قادر شاه په وینا د ملي امنیت سلاکار باید امریکا د درې ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو جګپړو امریکایي چارواکو سره وویني.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس لازادي رډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د انتخاباتو پر وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. جان باس لازادي رډیو سره په مرکه کې ویل هغه مرستو امکاناتو ته په کتو چې نړیوال ټولنې له افغان حکومت سره کړي ډاډه ده چې انتخابات به په ټاکلې موده کې ترسره شي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا په خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. جان باس له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي هغه مرستې او امکانات چې افغان حکومت ته برابر شوي باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو او د جمهور ریاست انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي، ځکه هغه مرستې چې موږ له افغان حکومت سره کوو ډاډه یو چې په خپل وخت انتخابات ترسره کیدلی شي.
په ورته وخت کې له انتخاباتو نه د ملاتړ ډله چې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونه یې غړیتوب لري په خپل یوې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې په خپل وخت د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو ټینګار کړی. د دغې ډلې غړو دغه شان ویلي چې د انتخاباتو په سیستم کې د هر ډول بدلون له امله کېدای شي دغه چاره په 2013 کال کې ترسره نه شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان سیاسي ګوندونو د انتخاباتي سیستم د بدلون غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه، خو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسیون مرستیال وویل چې ښایي د انتخاباتو نیټه وځنډیږي، خو ولسی جرګې په وړاندې غبرګون وښود. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نیټې بیا بدلول دوی ته د منلو نه دي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین باید په دې اړه ځواب ووایي. د بودیجې نشتون، ناسم امنیتي وضعیت او یو شمېر نور موارد په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو عمده لاملونه ښودل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد په دې اړه د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې کار روان دی، خو ښایي په دغو انتخاباتو کې دوه میاشتې ځنډ راشي.
انتخابات په مغه خپل وخت کې راتلونکي کال کې کیږي، فقط کې چیرته په تاخير باندې هم سي، نو هغه تاخير په دې معنی نه ده چې انتخابات بل کال تلويږي، بلکې د دوه یا درې دونی میاشتو تاخير شاید وي. انتخابات په خپل وخت کې کیږي او موږ پوره آمادګي لرو.
خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې کچېری په انتخاباتي سیستم کې بدلون راشي د نورو ستونزو ترڅنګ به دا چاره هم د انتخاباتو د ځنډیدو لامل وګرځي. ښاغلی رشید وایي که داسې وشول نو سیاسي کړکېچ به زیات شي چې ښه پیغام نه لري. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم احتمالي سفر د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د پنځم به پورس ازادي رډیو ته ویل دا چې پاکستاني لوري د افغان ولسمشر بلنه مني یا نه خپل کار دی خوست نړیوالو ته ثابته شوی چې ترهګري چیرته ده او څنګه باید لمنځه یوړل شي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
لدی سره چې افغانستان د پاکستان صدر اعظم ته د سولې خبرو اترو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړي، خو تر اوسه شاید خاقان عباسی کابل ته د تک پاړه د سفر او تاریخ پاړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سفر د دواړو هیوادونو په ګټه دی. فضل هادي مسلم یار د پنځم به پورس ازادي راډیو ته وویل دا چې د پاکستان صدر اعظم د ولسمشر غنی دا وړاندیز منی کنه اختیار لري، خو اوس نړۍ ته دا ثابته شوی چې تروریزم چیرته دی او څنګه باید لمنځه یوړل شي.
کنه د ولسمشر نه بلکې پرې کې تقریبا اجماع و چې سیاسيونو هغه څوک چې مشهور دی لپاره وکړل شي او مونږه نړیوال ټولنې ته ثابتو چې مونږ په منطقه کې دوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې منطقه کې سوله غواړو، دنیا کې سوله غواړو، امن غواړو. دا نور پاکستان پورې اړه لري چې د ولسمشر دعوت ته
ښاغلی مسلم یار هم دا راز وایي چې که پاکستان دا چانس هم له لاسه ورکړ بیا هم نړۍ او د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان ترڅنګ دي او له دې حالته د افغانستان د وتلو لپاره به هڅې او کوششونه وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یوه اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوا سره په ملاقات کې د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. تیره ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په پاکستان کې له افغان سفیر سره په خبرو کې کڅام کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو په لوړه کچه د دواړو هیوادونو په خو اړیکو ټینګار وکړ. نوموړي په دې لیدنه کې همدارس ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د تروریزم په وړاندې مبارزه په سیمه او افغانستان کې د سولې ټینګښت او د ټاپي پروژې د کارونو ترڅنګ اقتصادي همکارۍ ته د سفر د خبرو ایجنډا یاده کړې وه. له بلې خوا د سیاسي چارو کار په ودیر صافی په دې اړه چې ولې تر دې دمه د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته د خپل سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي داسې وایي.
شاید اختیار
نداشته باشه. دی وی خای واک ونه لري چې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ملکی حکومت له افغانستان سره خبرې وکړي، ځکه چې کده ایسای او د نظامی لوړ پوړو چارواکو اجازه ونه لري دوی نشي کولای دلته راشي او پریکړې وکړي. خو دا دلیل هم باید دیو ډیپلوماټیک علت په هیڅ افغان حکومت سره شریک کړي. ښاغلی صافی وایي دا چې تروریزم تل د پاکستان په خاوره کې پالل کیږي، نو د پاکستان له همکارۍ او لاغو هیواد سره د خبرو پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. دغه پوینا افغان حکومت باید په دې اړه له پاکستان سره خبرې وکړي او وروستۍ نتیجه یې له نړیوالو سره شریکه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن افغانستان له ایرلند سره د کرکټ یوه مهمه لوبه کوي. تمه ده چې د 2009 کال د کرکټ نړیوال جام لوبو ته د غوراوي په ترڅ کې نن افغانستان دا وروستۍ لوبه وکړي. دا لوبه بیا په زیمبابوې کې روانې دي. ویسټ انډیز نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده او یو بل ټیم به هم له ویسټ انډیز سره ملګری کیږي. سو راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې په یو ورځني نړیوال جام کې برخه واخلي. د نننۍ لوبې په اړه احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل فرید اوتک سره غږېدلی او په پیل کې نړیوال جام ته د افغان ټیم د وتلو د امکاناتو پوښتنه ترې کړې. ښاغلی هوتک په ځواب کې وویل
بله، هو ویسټ انډیز د لوبې په ګټلو سره وشوه کولی چې د نړیوال جام سروې ته لار پیدا کړي یا د نړیوال جام د غوراوي پړاو پایلوګر ته ووځي. نو درته ویلی شم چې افغانستان که د آیرلند پر وړاندې لوبه وګټي نو د افغانستان چانس پیدا کېږي چې نړیوال جام لار پیدا کړي.
که څه هم دا وار له مخه ده، خو څه اټکل کوي د افغانستان په ملي ټیم کې به ځینې لوبغاړي بدل را بدل شي او کنه هغه لوبغاړي به پکې ولو بيږي چې په تیره لوبه کې؟
دا به د وخت نه وړاندې وي چې زه تاسو سره د تاسو وایم چې امکان دی ولي چې په لوبغاړي کې به تغییرات راشي او کرانه شي، ځکه چې دا دغه تغییراتو حق یا صلاحیت د لوبمشر او د لوبونکو سره وي او د وخت وړاندې موږ نشو کولای چې په دې باندې معلومات ورکړو چې په لوبډله کې به تغییرات راځي او که نه راځي، ځکه دغه صلاحیت د لوبډلمشر او د
روزون سره وي
لوبغاړي خو ټول سالم دي داسې کوم خبر خو نه لري چې کوم لوبغاړي ناروغ شوه دی خدای مکړه بیا څه ټاپ ما پی اخیسته دی د پریکټس په وخت
لوبغاړي بل الحمدلله کومه خاصه ستونزه نشته لوبغاړي ټول چمتو دي چې د افغانستان لپاره ټول دي خو دا به وګورو چې کوم لوبغاړي کومه یو لاس کسي له بل یو لاس کسي له بل کوم لوبغاړي د دې جوګه دي چې یا روزونکي او یا هم
افغانستان بل آئرلینڈ لوب وغٹی
بالکل لوغاری پورا چلتی تھی ہر لوغاری پتی ہاں سکے بچے سیالی کی افغانستان تا بریا کرلا سکے جے کچھ دیر مہم سیالی دا لوب دا ہر لوغاری دا ہاں سکے نو دوارا لوغاری دا بریا لپار رازی نو دا پان لوغارو حسا بزیا کری انشاءاللہ
دوستانو دا کرکټ بورډ رسنیو له مسول فرید هوتک سره مو دا نننې لوبي پاړه مرکه واوریدا تاسو مغه غلاسه دی رادیو ناوري
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
بلغاریا وای چې په روسي کلونو کې په دې هیواد کې په لزګونو زرو افغانانو د پناه غوښتنه کړې بلغاریا وای له افغانانو وروسته زیاتو سوریایي او عراقي وګړو د پناه غوښتنې کونه ورسپارلې اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري
بلغاریا وای په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې تر ټولو زیاته پناه افغانانو غوښتې ده د هیواد وای د ایروستات د معلوماتو پر اساس په تیرو 15 کلونو کې 15,000 افغانانو په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې ده له افغانانو وروسته زیاتو عراقیانو په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې ده د بلغاریا دولتي رسنۍ د اروپایي اتحادیې د اسرائیلو پر اساس وای تیر کال په دې هیواد کې 955 عراقیانو او 940 سوریوالو د پناه غوښتنې کړې دي خو د سش کال په لومړي دو میاشتو کې 240 پناه غوښتي چې اکثره یې سوریوال او عراقیان دي د هغوی په منځ کې 150 سوریوال 15 عراقیان او 40 افغانان دي د بلغاریا رسنۍ وایي چې سش کال 2 ته پناه ورکړل شوې د اتنی وی نورو غشتن لیکونه رد شوی ندی خو د 180 غشتن رد شوی دی په 2018 میلادي کال په ټوله اروپایي اتحادیه کې نږدې 5.5 لک تنو د پناه غشتنه کړی و خو په 2018 میلادي کال په اروپایي اتحادیه کې د پناه غشتونکو شمیر به ساری و په دغه کال 1,200,000 تنو د اروپایي اتحادیه په غړو هیوادونو په ځانګړي ډول په جرمني کې د پناه غوښتنه وکړه تیر کال د اروپایي اتحادیه په غړو هیوادونو کې 2,200,000 سوریوالو 45,500 عراقیانو او 43,600 افغانانو د پناه غوښتنه وکړه په 2018 میلادي کال 2,200,000 تنو ته د اروپایي اتحادیه په غړو هیوادونو کې پناه ورکړل شو یو سلو 950,000 نورو ته موقتی پناه ورکړی شوی او د 35,000 نورو د پناه غوښتن لیکونه رد شوی
دوستان اوس بران شو دی ته چې لویدیزی او د نور نړۍ رسنۍ ته افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړی
د 1990 کال په لومړی ورځ په کابل کې سخی زیارت ته نږدې مرګونی حمله د نړیوالو چاپی او آنلاین رسنیو پام راړولی دی په دې برید کې څه باندې 10 کسان ووژل شول واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا د هغو ورځ تر بلې زیاتېدونکو حملو تر ټولو وروستۍ یوه ده چې شیعیان پکې په نښه شوي دي د ورځپاڼې په لیکنه دواړو اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له 2014 کال راهیسې په جوماتونو زیارتونو ښوونځیو او عامه غونډو د څه باندې لسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د دغه ډیرو بریدونو هدف چې د رخصتیو په ورځ او په مذهبي مراسمو کې کیږي ظاهرا په افغانستان کې د سنیانو او شیعیانو ترمنځ د نفاق اچول دي خو د دواړو لورو مشران ویلي چې دا ډول بریدونه د سنی مذهبو او شیعیانو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی ایران سعودي عربستان پاکستان متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو سازمان ناټو او اروپایي ټولنې په کابل کې د چهارشنبه ورځې برید غندلی دی د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په کابل کې شوي برید ته په کتو ویلي چې اسلامي دولت درلی یادایش تیر لمریز کال هم په کابل کې ګڼ شیعه مسلمانان په پرلپسې توګه هدف وګرځول تور اسپانی په لیکنه کې راغلی چې داعش غواړي په افغانستان کې قومي شخړې جوړې کړي او د امریکا لملاتړ برخمن د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت بې ثباته کړي
او فارین افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې او د افغان سولې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لومړی راغلی چې هر ورځ 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې جګړه مخته وړي او پر روان میلادي کال کې دغه پوځیانو دفاعي لګښتونه 15 مليارد ډالر ته رسیږي. د مقالې لیکونکي په باور د دې جګړې په هر پړاو کې پیسې او وسلې تر ډیپلوماسۍ او سیاست ډیر مهم دي. د فارین افیرز مجلې په دې مقاله کې راغلی چې دا وضعیت د بدلون وړ دی که چیرته د امریکا مشران طالبانو ته ښکاره کړي چې د سولې پروسه هغوی ته د هدفونو سیدو کې مرسته کولای شي. د مقالې لیکونکي په باور امریکایي چارواکي کولای شي دا کار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي ایستلو ثابت کړي، هغه څه چې د واشنگتن له هدفونو دي. فارن افیرز همدارس لیکلي چې طالبان دې ته اړتیا لري چې باور وکړي چې له واشنگتن سره موافقه له افغان حکومت سره د یوې همغږي شوې پروسې سره تیریږي.
سوله د افغانانو هغه هیله ده چې په 1400 هجری مریز کال کې هم پوره نشوه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له ګڼو هڅو سره سره لا هم سولې ته د رسیدو مزل اوږد دی. د سولې د ټینګښت لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول او طالبانو ته د افغان حکومت له قید او شرط پرته د سولې د طرحې وړاندیز د 1400 کال لوی لاسته راوړنې ګڼل کیږي. حدیث پردیس په 1400 کال کې د سولې لپاره هلو ځلو ته کتنه کړې.
په 1400 ملمریز کال کې د افغان حکومت د سولې د ګڼو هڅو سربیره لا هم په افغانستان کې د جګړې ډګرونه تاوده او سولې ته د رسیدو لار له خنډونو ډکه ښکاري. په دغه کال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون ګڼو حکومتي چارواکو، سیاسي څیرو، قومي مشرانو، میرمنو او عامو افغانانو پر طالبانو د سولې مقرر غږونه وکړل، خو طالبانو ویلي چې له افغان لوري سره خبرو ته نه کینی او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مذاکرې ته چمتو دي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره درې ډوله اجماع ته ضرورت و چې ترلاسه شوې ده. دغه شورا غړي امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل چې له ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. له ښاغلي مظفری مې وپوښتل چې په درې واړو برخو کې د اجماع رامنځته کېدو سره سره د سولې د ټینګښت پر وړاندې اصلي سنجت څه ده؟
بزرگترین چالش فرارای پروسی صلح
د سولې د ټینګښت پر وړاندې لوی ننګونه دا ده چې لا هم وسلوال مخالفینو په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی او یا هم چمتووالی نه دی ښودلې. او لکه څنګه چې پوهیږئ سوله له حقوقي پلوه یو قرارداد دی چې دوه اړخونه لري.
دوی حقوقي هم یک قرارداد است، یک پروتوکول است و یک قرارداد طرفین داره.
که څه هم په 1400 کال کې د افغان حکومت لوري د سولې د ټینګښت هڅې روانې وي، خو د کال په وروستیو کې په دغه برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول او افغان حکومت په خپل ډول کې طالبانو ته د سولې لومړنۍ او بیمخینی وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د کابل پروسې په دوی مناسبه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري مطرح شو.
د ملي وحدت حکومت طالبانو ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په حیث په رسمیت وپېژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي. دوم د سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضع شي او د غوښتنې په صورت کې په اساسي قانون کې د پیشبینی شوي قانوني پروسې لارې د اساسي قانون بیا کتنه وشي.
طالبانو ته د افغان حکومت په وړاندیز کې د نورو ګڼو مواردو ترڅنګ دا هم ویل شوی چې که طالبان سولې ته حاضر شي د قانوني اصولو په چوکاټ کې په اساسي قانون کې تعدیلات هم رامنځته کېدلی شي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د سولې په برخه کې له وروستیو پرمختګونو خوښ دي، خو د سولې ټینګښت ته چندان هیله من نه دي.
موږ د رئیس جمهور د دې غوښتنې نه موږ ډېره استقبال کوو او دې نه موږ خوشحاله یو. طالبان دې راشي دلته د سوله وکړي تر هغې موږ وطن کې سوله آرامي راشي.
استقبال خو کوو، دا خو ښه کار دی. باید طالبان راشي، سلخو کې نور آرامي شي، کشور کې آرامي شي، موږ هم استقبال کوو که دې سوله وکړي زموږ شهر او افغانستان آرامېږي.
په پاکستان کې د وسلوالو خوندې پټنځایونه له طالبانو سره د ځینو سیمه ییزو هیوادونو همکاري او د جګړې د ښکېلو خواو دا فکر چې کولای شي ګواکې د جګړې له لارې په یو بل برلاسي شي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې لوی ننګونې بلل کیږي. طالبانو ته د افغان حکومت له لوري له قید و شرط پرته د سولې له وړاندیز سره هممهاله په جګړې هم ټینګار شوی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هود د میاشتې په 9 نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې طالبانو ته د سولې وړاندیز شوی، خو د دفاعي چارو په مدیریت کې یوه دقیقه غفلت هم د زغم نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلم
دی. وی په داسې حال کې چې سول از مونږ هیله ده، خو اوسنۍ وضع جنګي ده. د دفاعي چارو په مدیریت کې باید یوه دقیقه تعلل یا ځنډ ونه شي. د الله پاک د هدایت پر اساس چې که څوک په تاسو حمله کوي، باید دفاع وکړي. په قاطعانه او مصممانه توګه له خپل ځان څخه دفاع وکړي.
ما باید آمادگی های خود دوام داده
باشیم. د سولې لوړاندی سره په جګړې ټینګار ولې کیږي؟ او آیا که طالبان سوله وکړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګېدای شي؟ د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم دغه پوښتنه ځوابوي.
دوه خبرې ډېرې واضحې دي. په هر شکل چې وي، صلح افغانستان ته راځي، ولې د ثبات په اړه باندې شک لرم، ځکه صلح او ثبات دواړه سره فرق کوي. دویمه اساسي مسله دا ده چې نړیوال سوله نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان وران اړیکې وي. دا اړیکې نړیوال سوله غواړي چې جوړ شي. نو دوه خبرې باید موږ انتظار ورته وباسو. یو دا دی، صلح راځي، دویم دا چې پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې نه خرابېږي، بلکې د ختم کول.
د ښاغلي خادم په خبره، په افغانستان کې د سولې ټینګښت د کورنیو اړخونو سربیره سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم لري، خو په کور دننه د سولې د ټینګښت لپاره اجماع، ملي یووالی او ملي ګټو ته لومړیتوب کولی شي د سولې ټینګښت یقیني کړي. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت سولې وړاندیز ته نه هم د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس ویلي چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې. له دې ټولو سره سره د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ډاډ ورکوي چې 1199 مریض کال به د سولې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وي. ښاغلي خلیلی چې د هود د میاشتې په 23 نیټه په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل افغانان باید تیر هیر او د خیر راتلونکي لپاره د زړه له تله د یو بل په منلو سره د سولې د ټینګښت هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې په افغانستان کې روان جنګ ټولې چارې تر خپل اخیز لاندې راوستي، او تر هغې چې په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي، مشکله به وي چې افغانان د راتلونکي ته هیله مند شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور سخنوی والی ته د بلخ ولایت د چارو له سوله ییز انتقال هرکلی وکړ. پرون په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور څخه د ولایت چارې نوی والی محمد اسحاق رهگذر ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یوه حساسه مسابقه کې مخ کیږي. دا مسابقه چې د نړیوال جام د غوراوي لپاره د شپږو غوره لوبډلو د سیالیو په لړ کې کیږي، د دواړو ډلو لپاره ډیره مهمه ده. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ د چارو یو مرکز پرانستل شو، او د برتانیا صدراعظم وایي د اروپایي اتحادیې نورو مشرانو ته به ووایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي. دوستانو، مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی درته وړاندې کړو، د خپرونې وروستی خبری رپورټ راخلو. په برتانیا کې پر یو پخانی روسی جاسوس زهرجنو موادو له حملې وروسته د دې هیواد او روسیې ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې دي. پرون روسیې د نازی هټلر د وخت له اولمپیک لوبو سره په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام په پرتله کېدو عکس العمل وښود. د موضوع تفصیل له عصمت څاروان اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویندوی وایي د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن له لوري د نازی جرمني د 1968 له اولمپیک لوبو سره په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پرتله د نه منلو ده. دیمیتری پیسکوف پرون پنجشنبه وویل دا یو مخ ناوړه څرګندونې دي. کدا د هر هیواد د بهرنیو چارو وزیر کړی وي، بېله شکه ځورونکي او د نه منلو دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جانسن د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد د پارلمان له غړو سره په دې خبره موافقه وکړه چې ویل یې پوتین به هڅه وکړي چې د فوټبال له دې تورنمنت څخه د روسیې د تصویر د شکولو لپاره کار واخلي، همغسې چې آدولف هټلر د 1968 په اولمپیک کې کړی وو. جانسن د پارلمان د غړو د څرګندونو په ځواب کې وویل فکر کوم له 1968 سره پرتله یقینا سمه ده. د بریتانیا په پارلمان کې دا خبرې هغه مهال وشوه چې د پخواني دوه اړخیز روسی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه بحث کېده.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه تورونه تکرار کړل چې د روسیې حکومت د انګلستان په سالیسبری ښار کې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور د زهرجنو موادو په حمله کې لاس درلود او د مسؤلیت له نظره د دې پیښې سلسله د روسیې د دولت تر ټولو جګپوري چارواکي ته رسیږي. دا خبرې لږ وروسته له دې وکړي چې روسیې یو وار بیا په دې قضیه کې لاس درلودل رد کړل او ویویل چې برېټانیا یا د امریکا متحده ایالاتونه کېدای شي په سرګی سکریپال او د هغه پر لور په حمله کې دخیله وي. هغوی دواړه لا هم په روغتون کې د بې هوشۍ په حال کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د برېټانیا د بندنیو چارو وزیر څرګندونې د نه نلو او زهرجنی وبللی او ویلی دی چې نوموړی په زړه کې روسیې ته کرکه او غوسه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومان واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمونږ سره میلمه له دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلمه به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفیم په احمد شاه وامینه کې د اول بلاک د جامع جماعت خطیب.
په پیل کې تاسو خپل دغه د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړي.
پولیو په اصل کې یو مرض ده چې زمونږ استاد په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالي کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنۍ پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغه اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج منځته راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بنده شي په ټولنه کې په انسانانو کې له هغې نه استفاده کیږي او استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا ساس کې د واکسین چې استعمالیږي په هغې کې انټیبیوتیک دي چې موږ تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي او سلورم په دې کې ضعیفه شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي البته ټول واکسینونه ښیي په خوا کې د پولیو واکسین هم چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي او د دې په اجزا او موزان سرته رسولی دی، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. زه له هغې هیوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هیواد په هر ځای کې دی ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې دې معلومات ونه لري، په هغې باندې د حلال او د حرامو فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا داسې شی وخت چې یو چاته په خپله په دې هکله باندې هیڅ ډول معلومات نشته ده، نو څنګه یو څوک د حرامو خبره کولی شي؟ دا په خپله یو ناپوهتیا ده. بله خبره دا ده، زموږ په اطرافي سیمو کې یا په مجموع د هیواد کې زموږ په مقابل کې خلک په مختلفو شکلونو باندې تبلیغات کوي تر څو چې افغانان مایوبه، ځورېدلي او کړېدلي پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه یو اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي. په هندوستان کې هم چې څوک جوړوي، هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي، په هغې کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دي د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین جوړېږي. نو په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی؟
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي،
همداسې طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي. اوس ګوره، که چېرته دا حرام وي، نو په دغه نورو هیوادونو کې چې استعمالیږي هلته ولې حرام نه دي؟ پاکستان زمونږ سره په څنګ کې همسایه هیواد دی، مسلمان دی، نو هلته هم دا استعمالیږي.
امدسی عربستان
کې عربستان کې استعمالیږي، په ایران کې استعمالیږي، قطر زلې چې نور دنیا کې کده حرام وینو. د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده او ډیر خه علماء دي، ډیر خه نهضتونه دي اسلامي، نو هغه به ډیر په خو مخه نیولې و، غږ به پورته کړي و. دغه تبلیغات چې کیږي د دې لپاره کیږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېږو، وزپل شو، مایوب شو، کمزوري شو، او بل اخر د ژوند نه هیڅ نه و استفاده ونو کو، د تل لپاره باید بل په وګو باندې پراته و.
د تاسو په نظر علما او ته څه کول پکار دي ترڅو دغه ډول خبرې چې خلکو منځ کې خپریږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علما او دنده او د علما او مسؤلیت تر ټولو د مخه ده چې اول به زمونږ دینی عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوهه کې مسلط شي، اول به خپل پوهه ولرو، دویم دغه پوهه باید مونږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زمونږ اوریدونکي دي، هغه څوک چې زمونږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زمونږ علاقمندان او شیخین دي، زمونږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغه ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا مونږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زمونږ دنده یوازې نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او مونږ او د سروژه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و. هغه وایي ما انزل الله دان الا انزل له شفاء. الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مگر دغه د پاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه یې پیدا کیږي، نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې موږ او تاسو ورته وایو، نو علما مسئول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله لخوا نه موږ ته راپاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زموږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یوه برخه ده، ولې په دغه موضوع کې چې صحت زموږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده، او رسول الله صلی الله اسلام بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې معنی ده چې میکروبونه، جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه سیا ماده کوي چې هغه دی په پوله بچو باندې واکسین ونه کړی او بل اخر هغه دی مایوب سي. دغه سي کسان چې بل انسان ته تاوان رسي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی؟
کچیر ته تثبیت شي چې یو څوک دغه سي حرکتونه کوي، شران دی به تعزیر شي، داسې خلک به تهدید شي، اول به توصيه شي، تربیه شي، کنه کیږي دغه سي خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کیږي، د ابد لپاره بندي کېدل شي، ځکه د خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت دسه شي لرو، یو څوک به موږ ته هر شي وایي، آیا موږ به ومنو؟ موږ به هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعوري ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت درو دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم، ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم، ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالى موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوق باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي، په هغه کې صحت یو لویه مهمه موضوع ده، په هغه کې اخلاقي تربیه، په هغه کې ایماني تربیه، په هغه کې عملی تربیه، په هغه کې فزیکی تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي، کوم په غیبه نه تحقیق او ریسرچ وکړو تر کومه چې تروسه پوری شوی دی، دغه معنی هم درته چې هغه انسان ته مضر تمامیږي. بل خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا دغه مسلک ده، دا دغه وظیفه ده او دا دغه دنده په همدې مورد غزده کړی کړی دی، موږ له دا خبره ته غوږ نیسو، د ډاکټر ټولو خبره ته غوږ نیسو، نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبره ته غوږ نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چا ته داسې مشوره او نظر ورنکړو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. خه مسلمان هغه د چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپل ژبه باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ د ژبې په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تیر مور او پلار چې داسې کسانو خبرو ته غوږ نیسي چې ورته وایي دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مانی مور پلار دوی ته خپله تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي، او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګډان کیږي، او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پنډ ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤول نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې دوی خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ او په مانوي لحاظ باندې د والدینو مسؤلیت دی. کچیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کی، صحیح ساتنه او حفاظت ونه کی، د په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغی د خپل زوی نه شکایت وک چې زمې د زوی وهله مو جنگ را سره وک، د پلار سره حقوق دی. نو هغه تر سوچ امیرالمومنین عمر جنو سره خبرې وکي، هغه ته سزا ووروي. نو غورته چې امیرالمومنین زم د خبرو حق لرم کړی درم، غورته بالکل تر خبرو حق لري، خبرې دی وک.
زوی
ورته ویلې، ورته ویلې چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې.
بله.
نو هغه ورته ویلې چې حق دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی، اسلامي زکړې ور باندې وکي، او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلې چې ته زما د پلار پښتنه وکړې، د ما ته نوم څه شي خېده، د په ما څه زده کړې کړې دي، ایا د ما ته واده کړی دی. وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري، په ټولنه کې له تجربې له مخې کچیرته یو مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي، او دا ماشوم کله چاړه په لاس کې، کله ور په لاس کې، کله نغری ته رواني، کله د بخاري او چریخو ته وړاندې کی، ورته ځان وړاندې کوي، نو که دا مور بې تفاوته پاتې شي، بې کفایته پاتې شي، نو دغه به خپل ضمیر ته ملامت نه وي، آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامت نه کی؟ همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهیږي، دا باید له خلکو نه واوري، دا باید خبرې ته وګونیسي چې زما دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو، موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو، د هغې په هره برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو، تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
خدای که بیخی چوک غا گاوری دلتی دکتر نسی اغی دوخانه بیا دستر تولی که بلی دوخانه تا مورزه دقی دوخانه تا ورس.
دا یو تن خبری مو واوری دلی چی دا زینو دکترانو دا نقصی لیکلو نه شکایت کوا. یو شمیر نور بیا وای چی دیره درمل بی کیفیت دی. نن په همدی حق له خبرې کوو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي ځینې ډاکټران داسې نقصې لیکي چې درملې پرته له خپل درملتونه په بل ځای کې نه پیدا کیږي. ورپسې د بې کیفیته دوا په اړه د خلکو ګیلې درته اورو. د خبرونې په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستیال سره مرکه کړي. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوردونکو په دې وروستیو کې یو شمېر کسان د ځینو ډاکترانو له شفري نسخو او بې کیفیته درملو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغۍ پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي. ډاکټر ته چې ورشي د بې شمېره معایناتو سپارښتنه ورته کوي. کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوی وي چې پرته د ډاکټر له خپلې دواخانې بل څوک نشي لوستی. له ډېرې سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي. بیا درمل د دوی په وینا بې کیفیته وي. په پیل کې د کارتینا او د اوسیدونکي اجمل خبري اورو. نوموړی وایي یو خو خپله په خاتنه پوهیږي، بل ډاکتران داسې نسخې ورته لیکي چې لوستي کسان هم نشي لوستی.
خدای که بیخی چوک غا گاوری دلتی دکتر نسی اغی دوخانه ای بیادش در تولی که بلی دوخانه تا مورزه دقی دوخانه تا ورس اوری چهر سرا تولی که منگه واخ رو جب که واچو کشکه منگه خط سده وی چه دیر گنده ای مغا وی خدا سیده نو کل تاریخ تیر دوار اکیم منگه نپی پیوگو.
اکثرا کورانه ای کمزور اقتصاد لری. دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي. د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي. داسې هم شوي چې د شلو افغانۍ دوای ور باندې په سل خرڅ کړي.
خو معلومه چې پیسو د پر ادا کار کوي. یو دارو چې په یو قیمت یو ور کوي، اماغه دارو بل ځای واخله په بل قیمت یې در کوي. ډاکټران یو شی چې په 3 روپۍ راځي په لاس خرڅي. صحت ته تاوان رسي، اقتصاد ته تاوان رسي.
او یا کلان حاجی سید عمر وایي چې میرمنې د زړه ناروغي لري، د درملنې لپاره پیسې په پور اخلي. کله چې درمل اخلي دا چې بې کیفیته وي تاثیر نه کوي.
کومه دوا یې کنه بې کیفیته له پاکستان یا له خارج چې راځي بې کیفیته دوا راځي. که نسخه او معاینات صحیح هغه دوا یې تاثیر نه لري. په دغه مشکل سره ټول افغانستان به سره گرفتار ده چې بیخی نه لوځه به ورته پیدا کړي نو که قرضې کوکی او که مریض به کور کې درته پروتي
شفری نسخه بیا تر ټولو لوی مشکل دی چې هم وګړي وسره مخ دي اکثره ډاکټران داسې درمل لیکي چې پرته له خپل درملتون څخه بل ځای نه پیدا کیږي اسلام کوچای چې په کابل ښار کې نابلده هم دی وایي نسخه یې په ټول ښار وګرځوله خو دوایې پیدا نه کړه
خپل دا وخانه تجارتي جوړه کړې ده لا ورور پکې ناشتي لا تربور پکې ناشتي لا یو انډیوال پکې ناشتي کاغه دوا نسخه چې دایره ته نوښته کی بل ځای نه پیدا کیږي ما په خپل څو پیرې دوا اخیسته چې غون خار ملټولې بل ځای نه پیدا کیږي دا ما باندې پښل د پیتی رښوې خبره دا څو ورځې مخکیم یو مریض ته دوا واخسه یو کلم به چې پیدا شو بل کلم به نه پیدا کیده بل به چې پیدا شو بل به نه پیدا کیدله دسې نقصان یې کړی د څو پینې په چارې وته ورنوم دا چي لیکلې دي اره وته وسم دا چي لیکلې دي
کله خدا سي هم کیږي چې زینو کسانو سره پیسې کمی وي په یو وخت نشکوي چې هم د ډاکټر فیس ورکړي هم ماینات وکړي او هم درمل واخلي د کابل اوسیدونکو ملکه وایي چې د ماینات وروسته پیسې وسره خلاص شوي ډاکټر ته یې له نږدې درمل تم څخه دوا ونه شوي خسته نوري خبرې لاغې څخورو
سو زلې استونزې پیدا کړې ده پیسې ما هم نه و د فشار می جګوه سر می سرخه ده ډاکټر ته چې ملاړه داسې یو نقصان لیدلې ده ولا زندوم را مې نسیم پیګم چې دا چی دي ما هغه نستلې نسمه چې چی لیکلې ده کوم دوا یې ده بیرته څومره ټاکسی می بیا واخسته لاړ ما دغه ډاکټر ته دوا مصرف اسواله خو ډاکټر صاحب دې کولی کې چې دغه دوا یې ورکه ته داسې لیکلې ده چې دوا خانه ام نسی لستلې چې دا څنګه دوا ده هغه وایي چې ډاکټر صاحب ته وایي سمه یې ولیکې چې زه کوم دوا ده کوم کمپنی دوا ورکوم
د پروان اوسونکی جمال خان بیا وایي که په بل ځای کې درمل پیدا هم کړي کله چې بیرته ډاکټر ته د چک کولو لپاره وړي ډاکټر یې درمل ردوي نوموړی زیاتوي
سرګیلې د حال څو ځلې درته وایم ویلې چې لاشه هغه دواخانه نه بغه راوړي دوا بېرته به یې ماته راوړي بېرته وړي اوسی ده برعکس چې بیا بل درملتون تلم راوړي ماته چې ولا دا خو د ترکۍ کمپنۍ نه ده هندي کمپنۍ ده یا د پاکستاني کمپنۍ دا مثلا نتیجه ښه نه ده د فیصدي دا نه ده د ډوز ده خو مقصد مشکل ته پېښوي ګوره زه راغلی یم ډاکټر ته که چېرته ماته ډاکټر وایي چې دا دوا چې تا راوړې ده کمپنۍ درسته کمپنۍ نه ده ما سره ډېر تشویش ولېږي چې که دا زه وخورم آیا دا به ماته ښه شي ښه به نه شي که چېرته ماته بل تکلیف پیدا شي زه وایم چې ولا دا دوا ماته تکلیف پیدا کړی دی
دا یوازې هم خلک نه دي چې د یو شمېر ډاکترانو له شفري نخصوص څخه شکایت کوي بلکې په درملتون کې ناست کسان هم دا چې د دوا نوم نشي لوستی مریضانو ته درمل نشي ورکوي په دې هکله د یو تن درمل خرڅوونکي خبرې اورو
نمنر الحق دی
تخپل څومره معلومات لري دوا او پاکله کوم پنځه دی لوستي
ما خپل فارمسي ویل ده
ځینې ډاکټران د سې نقصان لیکي چې هغه پرته له خپل دواخانې نه بل څوک نسی لوستلی که تاسو خپل تجربه راته وایي چې آیا د سې نقصان سره مخ شوی دی ډاکټر صاحبانو
و د افغانستان کې عموما هم دا مشکل دی یعنی تجارت دی هر ډاکټر هم دا کوشش کوي چې د سې نقصان ولیکي چې تنه خپل دواخانه په پویسي بل څوک په پویسي حتی مریض له اطرافو ته چلاړ سي بیرته اطرافو ناراضي هم غي دواخانې نه دواخلي اطرافو کې نه پیدا کیږي څوک په پیګنه
په دې برخه کې زده کړې کړي کله چې نقصان درته راځي کنه علت څه دی چې ته نه پوهېږې خرابې لیکي د کمپنۍ نوم لیکي تجارتي نوم یې لیکي څه رقم خبر ده
اکثریت تجارتي نومونه لیکي هغه هم داسې شکل یې لیکي چې هېڅ یا اول حروف هم دي هغه نوم وي یا اخري حروف یا منځنۍ کې دا مغوي
سار تر مازیګر رسېدلته ته په دواخانه کې خلکو ته دوا ورکوي څومره له دا ډول نقصو سره مخ کېږي چې هغه د لوستلو نه وي
زیاتو اکثریت څلور پنځه وي مختلف فرزیبی
کوشش دې نه کړې کوم وخت پوسی او کې چې امکان نه لري
هیڅ امکان نه لري ډیر سخت لیکلې بیا خط دلته مونږ ته په خپل ډیر راغلي دي افغانستان اقتصاد تاسو ته معلوم دی کوم وضعیت کې دي خلک کار نسته او شې نسته او اکثریت داس ډاکټران دي چې نسخه ما ته تجارتي وي تکلیف کم وي او دوا 3000 4000 افغانۍ ورته لیکي
دلته چې تاسو خپل دوا خانه لري آی دې تاسو دوا خانه کوم مشخص ډاکټر لري چې صاحب چټونه لري
نه 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 موږ خپل دا غلطه دی فرض کا دوا چې د اکثریت مریضان مونږ نه باندې اخلي ځکه مریض د زړه کې ورته رسي ولادي قیمته خرڅوي حتی چې بیرته مریض راغلی دی ډاکټر ورته چې دوا دې صحیح دی مونږ دلته مریض ته داسې نه وایي چې ته دوا مشخص له مونږ نه واخله نه ډاکټر ورته وایي ډاکټر ورته ارزي کې چې اخلي مقصد دوا صحیح دوا وي و اکثریت بیا داسې کمپنۍ دي لوکل کمپنۍ دي نو وینې هغه کمپنیو دوا بیا ډاکټران نه قبلوي زموږ ډاکټران او ښې کمپنۍ چې وي قبلوي بیا تاسو ته نقصان دې ښکاره کړم
په خبرونه کې خلکو له بې کیفیت دوانه هم شکایت کوه. موږ د یو داسې شرکت له مسول سره غږیدلیو چې درمل راوړي. هغه وایي خپله کله هم د پیسو لپاره د عام خلکو له ژوند سره لوبې نه دي کړي، خو داسې کسان پیژني چې د خپلې ګټې لپاره تاریخ تیرې او بې کیفیته دوا راوړي.
زمان محمد مست مخبل فارمسی ملوسه دا نرسنګ ملوسه دوړ علی دی د مخ په تجارانو یا بزنسمنانو کې دا مشکل سته. مثلا هغه ورته چې ماته دوا په پلانکی پیکینګ باندې جوړه کس قیمت یې دغه وي، خو کیفیت پیدا نه وي. نو که یو مریض په یو نقصه جوړی کې پاسلی باندې د 15 نقصه ور داخله، ځکه د خپل بزنس مخته ولی خو مریض ته نه ګوري چې مریض باندې ستې رکسې اور په دل کومه کړی او نه د کړی. مثلا وزاره ستامه کې تاسو نه پر دې چې یو سور په مقابل کې تاته تاشه افروف کوي، تاته ورکه در کوي، تارج سر کوي، خو ما د خپل لابراتوار نشه چې دغه پټو سرګ باندې ری خپل دولت باندې.
تاسو چې خپل دوا برخې کار کوي، تاسو په نظر دغه ستونزه سره عمل کېدلی شي؟
دا د بسټاندر لابراتوار ولري سیدا، او خو مسلکی خلک با وجدان د وطن ته صادقانه خدمت وکي، هغه خلک باید موجوده کول شي او نه د خیانت نه شي کولای.
خپل څنګه په دې فکر سوالی چې ته باید صادق اوسی او غلطه دوره نه وړې؟
ځکه دغه تربیه د کورنۍ ده. ما خپل علم کړی لاله پاک زما 15 وخت لمونځ هر څه کوم، زه باید څه کار وکړم چې هغه ټولنې ته په مثبت نظر باندې وینم، په منفي باندې.
درنو دوستانو، موږ د ډاکټرانو د شفري نسخو او دا چې په ځینو درملتونونو کې بې کیفیته درمل خرڅېږي موضوع د عامې روغتیا د وزارت د پلان او پالیسي له مرستیال احمد جان نعیم سره په یو مرکه کې شریکه کړه. په پیل کې مو له نوموړي څخه پوښتلي چې ولې ځینې ډاکټران داسې نسخې لیکي چې د لوستلو نه وي.
د ډاکټرانو خط دومره ښه خط نه ده په مجموع کې. موږ دا احساس کړو چې دا یو مشکل ده. تقریبا 15 کاله مخکې چې د عامې روغتیا وزارت د نسخې په یو ستاندارد نسخه باندې بحثونه وکړل او هغه نسخې مو جوړې کړې. دا A4 کاغذ نیمه تخته د یوې نسخې لپاره تخصیص شوی، ډېر خلاص حیاتي علائم دا شان ټول باید په نسخه کې درج شي. نسخه باید ډېر په واضح ډول باندې دا ولیکل شي چې هغه فارماسیستان او دواخانی په اسانۍ سره ولولي.
که څه هم تاسو ویلي چې څو کاله وړاندې د وزارت لخوا ډاکټر صاحبان ته دا ویل شوي چې نسخې باید په واضح خط ولیکل شي، مګر همدا اوس هم په کابل کې هم په ولایت کې دوی نه لیکي. دغه تاسو بررسي کړئ کنه؟
بله، موږ په حدود 15 مینه خانی وي چې په هغې کې همدا مشکل لیدل شوی ده، او د دې په ارتباط باندې دوی ته توصیې ورکړ شوي دي او د یو تعداد هم دانه را دوما چه هیچ مشکل نشتشتا دی؟
مشکل دانه ده چه دی دوی خط خراب ده. اصل خبر داده چه دوی خپل شخصی دواخانه لری، اغا دوا پا دست یو شکلی که چه اواز دی خپل دواخانه که سکناس یا غربانی پوسی. اصل خبر ده ده
مگ دیتا شفر وای شفری نسخه منگا پیدا کرلی او دامغا پا اساس ما یا لایحا جوڑا که دی مقراری پرانا که او پا زمین که دی نسخو دی پارم بیخی یا واضح را نمود جوڑ که چرتا که مگ تخلف وینو اغا باید تعدیب شي. تعدیب یې د توصیه نه نیولې تر تړلو د ماینه خانه ده.
په ځینو دواخانو کې مثلا یو دوا د قیمت 200 په بلکې 400 په بلکې 400 تفاوت لري. آیا دغه لپاره کوم بارسیسته کنه ولې فرق کوي؟ یو کمپنۍ یو دوا
تولید پرستمول دا کوي که کومې کمپنۍ چې دا تولیدوي شاید سلو نه تجاوز وکړي، قیمت فرق کوي، اما دا یو پرستمول نور پاغي له اوس باندې شاید د فعلان لپاره افغانستان کې داسې یو سیستم موجود نه وي، مګر همدا تنظیمي اداره هغې په دې باندې کار شروع کړی چې ټول اقلام د دوایي چې افغانستان ته راځي هغه راجستر شي. اول کوم لیبلونه د دواګانو چې دي هغه د موږ تاس پښتو فارسي ژبه باندې شي، د هغې قیمت به ولیکل شي. راتلونکي لپاره موږ ستراتیژي لرو. فکر کوم یو کال شاوخوا کې به انشاءالله شروع ورته وکړي، دوی ته څو چې د بارکود مسله د قیمت دوا به ولیکل شي.
یو بل مسله چې ډېر خلک دوی نه شکایت کوي هغه دا ده چې هغه شرکتونه چې دوی دوا راوړي ډاکټر صاحبانو ته ځینې وعدې ورکوي، تحفې سوغاتونه خارجي سفرونه سره وعده کوي چې دوی د همغه شرکت نه دوا واخلي، خپله بې کیفیته دوا بیا هماغه ده چې د موږ او تاسو خلک هغه اخلي، په ځای د دې چې روغ سي نورې مشکل زیاتېږي.
دوا پلورونکو کوم کسان چې دوا واردوي دوی کولی شي تبلیغ وکړي، موږ په هغې کې کوم اعتراض نه لرو، اما مشکل په دې کې ده چې بیا کله ډاکټر صاحبان چې عامې روغتیا وزارت کې کار کوي دا توفی و دا مسائل که اخلی مقدیت اجازه نوارکون مسئله دا قاچاق دا دوا مسئله دا بیکیفیت جهلی دواگانه دا پتول دنیا که یو مشکل دا بیا یو ملک لک افغانستان چه سرادون اخلاص دی سرادات بیا دی مک پا کنترول کنه دی
دی روختیا پا وزارت که زین دیسی کسان دی چه دی دیرو کم و پیسو پا بدل که اغا دی خلکو لحیات سر لوبی کوی مثلا کلا چه اغا عدویت چه کی گی لغا مقابل نفر ندی چه چه عدویت را وریده پیسی اخلی او دلت دا وقت هم دیسی تیری دغه موضوع سره تاسو څومره موافقی
تا څو چې د عام روغتیا وزارت وسره سیګي د فساد سره مبارزه کوي په 2015 کال کې کله چې د وزیر صاحب نوې راغی دلته د مکتې ادارې نه چې کومه واقع پیدا کیږي هغه سرانولي ته مولیږي قضایی و عدلی ادارو ته مولیږي چې دغه چړنه وکي او هغه د څوک چې فساد کړی هغه په خپل جزا باندې ورسی د همغه وخت نه تر اوسه زیاتره د اتیاو کیسونو مکو سرانولي ته مول کړی دي کوم نفر چې هغه فساد کې اخیل دی مخته یا وخی یا مخ په خپل پیدا کو دغه تحمل نشته هغه په خپل جزا ویني خامخا فساد بی پلان هم لرو تقریبا 15 سپارښتنه وی چې په سپارښتنه باندې د روغتیا وزارت کار کړی زیاتر د 80% نه سپارښتنه ټول عملی شوی دی او باقی مانده باندې کار شروع شوی په مختلفو سټیجو تطبیق کیدی چې د 25% نیول تر 50% 50% باقی باندې اجرات تر سره شوی دی
قدرمنو دوستانو دا وا د کور کلی خبرونه تربیه خی چاري
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 دواو څلور درې شپږیو او یا هم 00 څلور سو وشل دوا دوا یاو یاو دوا څلور یاو یاو پنځه